Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیت 15 بجې شوې. نن دوشنبه د زمری اسد اتمه او د جولای 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د سات خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له نن څخه د هیواد په ځینو سیمو کې د درنو بارانونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پرون تر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې په پنجشیر، لوګر، میدان وردګو، غزنی، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا، پکتیکا، زابل، کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې د سختو بارانونو د اوبو د سطحې د لوړېدو او په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو اټکل کیږي. په بیان کې راغلي دي چې دا حالات به د زمري اسد تر 10 نیټې پورې دوام وکړي. په تیرو دو اونیو کې د سختو بارانونو، سیلیو او سیلونو په نتیجه کې له اویاو زیات کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شول. په تیرو میاشتو کې په افغانستان کې سخت بارانونه وشول او په نتیجه کې یې سیلونه راووتل چې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته درانه انساني او مالي زیانونه واړول. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په هرات ولایت کې د طالبانو دوه جګپوري مشران په یوه برید کې وژلي دي. د ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د یکشنبه ورځې په سهار د اسلام کلا هرات د لوی لارې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د طالبانو د سرحدي کنډک د درستیزوال موټر په نښه کړ. په بیان کې راغلي چې په دې برید کې د څلورمې سرحدي لوا د اووم کنډک درستیزوال نثار احمد عمری او د دې کنډک د ټولي مرستیال حافظ احسان الله حقانی وژل شوي دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم دا خبر په خپلواک ډول نشي تاییدولی. طالبان عموما د دې ادعاو په اړه تبصره نه کوي. ټاکل شوي چې د پاریس د المپیکي لوبو په دوام افغان جودوکار سمیم فیضزاده له خپل اتریشي سیال واچید بور چاشویلی سره مخامخ شي. دا لوبه سبا ماسپښین مهال په پام کې ده. ښاغلی فیضزاده د هغو شپږ افغان ورزشکارانو له ډلې دی چې د سګنی دوبی په المپیک لوبو کې ګډون کوي. له دې مخکې د شنبه په ورځ افغان بایسکل ځغلوونکی یلدوس هاشمي د 450 لوبغاړو په منځ کې شپږویشتم مقام خپل کړ. د یلدوس خور فریبا هاشمي به د یکشنبه په ورځ د بایسکل ځغلولو په یوه بله سیالۍ کې ګډون وکړي. په سګنی المپیک کې دریو ښځینهوو او دریو نارینه افغان لوبغاړو ګډون کړی. خو د طالبانو حکومت ویلي دي چې افغان ښځینه لوبغاړې په رسمیت نه پیژني. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې د ښځو پر سپورټ بندیز لګولی دی. په ایران کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال په اعدامونو کې له یوې لنډې وقفې وروسته تېر اونۍ یو ځل بیا پر لسګونه کسانو د اعدام حکم تطبیق شوی دی. په بهر کې ډیره د ایران د بشري حقونو د ډلو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 13 تنه بندیان چې د قتل او مخدره موادو د قاچاق په قضیو کې محکوم شوي وو د چنګاښ له 13مې د زمري اسد تر 16مې نیټې تر منځ په بیلابیلو زندانونو کې اعدام شوي دي. د بشري حقونو فعالان وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د اعدامونو په شمېر کې کموالی راغلی چې علت یې د ولسمشرۍ انتخابات ګڼل کیږي. د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پارلمان اصلاح غوښتونکي غړی مسعود پوزشکان بریالی شو او پرون د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي له تایید وروسته یې رسما په کار پیل وکړ. او د ترکیې پارلمان پرون د هغه قانون په اړه چې په دې هیواد کې د میلیونونو کوڅه ډبو سپیو د مخنیوي سپارښتنه کوي بحث پیل کړ. د دې قانون مخالفان وایي چې د دې قانون تطبیق به د خورا ډیرو سپیو د اسانه مرګ سبب شي. په ترکیه کې د لیونی سپی د مواردو زیاتېدو په خاص ډول حکومت اندېښمن کړی. ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې بحث له پیلېدو مخکې وویل ترکیه له داسې ستونزې سره مخامخ ده چې ساره یې د نړۍ په بل هیڅ متمدن هیواد کې نه لیدل کیږي. د حکومت د اټکل له مخې دا مهال په ترکیه کې شاوخوا 4 میلیونه کوڅه ډب سپی شته او په دې اړه د قانون لایحه چې د 2 ورځو لپاره به بحثونه پرې وشي د ناروغو او هغو کوڅه ډبو سپیو وژنې ته اجازه ورکوي چې منفي چلند لري. همداراز دا لایحه سپارښتنه کوي چې د کورنیو سپیو د پرېښودو جریمه دې 10 ځلې یعنې 8000 لیرو یا $1800 ته لوړ شي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. څلور افغان میرمنې د امریکا د کانګرس غونډې ته د ښځو پر وضعیت معلومات ورکوي. طالبان یې استازیتوب نه مني خو د بشري حقونو د څار سازمان بیا وایي
Congress should be very honored to hear from both.
Congress by dear Waviyadi che da wahidi aw mitra khabari awdi. Za da afghan khazo astaz nayam khoda wiyar laram che shpak nim kala pa afghanistan ki wosidaliyam.
Shaw khod wa onay ki che da ta'rifi dal wadwali la kabala pakistan ta da afghan saudagar o sadirat mahdud che.
ټول تاجران ته ورسره مخ دي دغه د تعرفه چې بیرته سابق حالت را نه شي تجارت بند دی نه کېږي تجارت هر زمیندار د نقصان سره مخ
په کورمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ شخړه کې د اوربان خبر ورکړل شوی ټول ټال 15 کسان پکې وژل شوي او افغانستان کې تیر کال د زیړي 15,000 پیښې ثبت شوي ناروغان څه وایي نو راپورونه هم شته هیله ده د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم و منې 15 بجې او شپږ دقیقې دی راځو د خبری مجلې د سر راپورته ټاکل شوی چې د سې شمې پورا څلور میرمنې د امریکا د کانګرس سیوی غونډې په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه څرګندونې ورکړي طالبان وایي چې دا میرمنې د افغان میرمنو استازیتوب نشي کولی خو د بشري حقونو د څار په سازمان کې د ښځو د څانګې مرستیاله هیدربار چې دې غونډې ته بلل شوی وایي هیڅوک تر دې ښځو د افغان میرمنو غوره استازیتوب نشي کولی جزئیات له احمد تکل اورو
د بشری حقوقو د څار د سازمان د خزو د برخي مرستيال مشره دربار وای هغه خزه چې سبا شنبه د امریکا د کانګرس د بشری حقوقو کمیسون ته بلل شوې چې په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي هغه کسان دي چې د افغان خزو له وضعیت سره تر ټولو نږدې پاتې شوي کما د چې وحیده میری هغه میرمن چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په اعتراضونو کې برخه اخیستې او د افغان د نړیوال سازمان د افغانستان د برخي څیړونکو میترا مهران به د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون ته په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي همدارس د افغان خزو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا میری او هی دربار چې په تیرو نږدې دریو کلونو کې بشري حقوقو د څار سازمان له لوري د افغان خزو ملاتړ غږ او چت کړي هم د غونډې ته بلل شوی په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون له څلونیز خصوصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل هغه کسان چې د امریکا د کانګرس په غونډه کې ګډون کوي یا هلته څه وایي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي بلکې د په وینا د بشري حقونو تر شعار لاندې د خپلو شخصي او سیاسي اهدافو لپاره ګډون کوي خغل شاهین پر لویدزو هیوادونو انتقاد وکړ چې د خزو لپاره د روغتي تاسیساتو په جوړولو کې مرسته نه کوي خو د پټکو یوازې د بشري حقوقو شعارونه ورکوي شاهین دا غونډه نمایشو بلله خو د بشري حقوقو د څار د سازمان د خزو د برخي مرستياله د نمنې هی دربار بیگال ازادي رادیو سره په خبرو کې وحیده میری هغه اتل میرمن و بلله شاید دې په ایناد اعتراضونو پر مهال خپل ژوند په خطر کې واچوه امیری د مظاهرو پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوی او د ځینو ادعاو لمخې په زندان کې شکنجه شوی و میرمن بار د میترا مهران پر هم ویل چې هغه د بشري حقوقو پیژندل شوی څیرون کېده او زیاتې کړه چې کانګرس باید د دواړو په بللو وویاړي
Congress should be very honored to hear from both Wahida and Mitra.
Congress by dear Wahidi che da Wahidi aw Mitra khabari awri. Za da Afghan khazo astazi nayam khoda wiyar laram che shpak nim kala pa Afghanistan ki wosidaliyam aw la talas kalun rahise da de hewad la para kar kawm. Za wiyaram che da Congress de committee ta da Afghan khazo pa ara da America da hukumat da nakamo aw dratlun ko musbato iqdamat par laro charo khabari wakram.
د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون مخکې ویلي و چې د 2020 کال لاګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښځو نجونو وضعیت ورستربلې په جدي ډول خرابېدو خواته روان دی د کمیسون په یو بیان کې پر افغان ښځو نجونو د کار او زده کړو په برخه کې لګیدلو بندیزونو ته د اشاره پترڅ کې ویلي و چې د سبانه غونډې ګډونوالو مېرمنې به خپل د سترګو لیدلې حال بیان کړي د ښځو نجونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه به معلومات ورکړي او د راتلونکو اقداماتو لپاره به خپل سپارښتنې کانګرس ته واوروي د طالبان حکومت روسه د امریکا په ګډون د نړۍ هیڅ سیوات پر رسمیت نه دی پیژندلی چې یو مهم دلیل یې د نجونو ښځو پر تعلیم او کار د دوی لخوا لګول شوی بندیزونه دي
فریده سیال و چې د کانګرس د سبانه غونډې په اړه تاسو ته د احمد تکل چمتو کړی راپور وړاندې کړ
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پاکستان لخوا د ګمرکي تعرفو د لوړولو لامل د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو د صادراتو د بندولو څخه کابو دوونه تیریږي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولان وایي چې په دې برخه کې ستونزې نه دي هوارې شوې. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستان څخه د صادراتو بهیر ډیر پڅ او کمزورې دی او پاکستان هم خپل ګمرکي تعرفې تر اوسه نه دي ټیټې کړي. د غچارې افغان سوداګر او کروانګر دواړه زیانمن کړي. سنا کاکړو د موضوع تفصیل.
ډیر مشکلات دغه موږ ته دومره ډېر مشکل دی وځ دی په سروس څنګه ورو ځم.
رفیع الله په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیجاتو یو له سوداګرو څخه دی چې له څو کلونو راهیسې د صادراتو کاروبار یې پر مخ وړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د صادراتو په بهیر کې په لپسې ستونزو دوی ډیر اندېښمن او زیانمن کړي دي.
زه د میوه تازه میوه تجارت کوم. ټول تاجران ته ورسره مخ دي دغه د تعرفه چې بیرته سابق حال تر نه شي تجارت بند نه کیږي. تجارت د یو نیم ګاډي په تور خم باندې وړي او دا ډیر کم تاجران ډیر نقصان سره مخ دي. هر تاجر ته نقصان سره مخ دي. هر زمیندار د نقصان سره مخ
دي. یوازې سوداګر دیننګونی سره مخ نه دي بلکې او شمیر کروندګر هم له دې مسلې اندېښمن دي او وایي سوداګر یې میوه او سبزیجات په مناسبه بیه نه پیری. د غزنی ولایت یو کروندګر حیات الله ازادي رادیو ته وویل
دا تومره تاثیر کړی دا چې دا موږ هدي خپل په دا امید نه لرو چې دا خپل میوه بازار ته راوړو. البته مارکیټ والا تجاران نه اخلي سرپرنام نه لرو. مجبور یو چې دا په 1300 غونه ورکو په 1000 غونه ورکو په 1000 غونه ورکو.
د موضوع پاکستانی سوداګر هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو په ګډي خونه کې د پاکستانی سوداګرو مسؤل ضیاء الحق سرحدي وایي د پاکستان لخوا د ګمرکي تعرفو لوړیدل د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان رسوي.
خپل حکومت ته وویلو کې به دا مهرباني وکړي دې باندې نظرسانی وکړ دې سره د دواړو ملکونو کم تاجران دي هغه ته کروڑونو روپیا نقصان رسیدلی دي. کتا سو دې باندې ټیکسونو کې اضافه وکړو دا یقینا به د افغانستان حکومت هم دې خونه کم مالونه زی اوغه من د مسولیت مالیات هغه زیاده کوي او موږ لګیا او خپل کوششونه کوو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیر پلاوی غړی خانجان الکوزی وای پاکستان د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې لا هم پر ځای دي.
کوم نوې خبره په تعرفه کې او په ټیکس کې نه درامسته شوې د پاکستان طرفه نه بهر ډیر کند ډیر سست پرزن دوره زمنګ 300 400 کانټینر په دې وخت کې تلل او زیات ډیر شي تلل کانټینر پروسه د په خواب شانته د تر اوسه پورې کوم دا مشکل نه دی حل شوی.
خغلی الکوزی د جولای میاشتې په سم ازادي رادیو ته ویلي وو چې د پاکستان لخوا د تعرفو د لوړېدو لامل سوداګر دې تاړ شوی چې اته وته د میوه او سبزیجاتو صادرات بند کړي. هغه زیاته کړې ده چې په ځینو مواردو کې د پاکستان ګمرکي تعرفې 45 برابر لوړې شوې دي. هڅه مو وکړه چې د دې ستونزې په اړه د طالبان حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ویان عبدالسلام اخونزاده نظر مخلو خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان د میوه او سبزیجاتو د فصل پر رسیدو سره ګمرکي تعرفې لوړوي بلکې په تیرو کلونو کې هم په بیلابیلو پلمو دغه هیواد ته د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې جوړې کړي دي چې سوداګرو ته یې ډېر مالي زیانونه اړولي.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی 15 بجې او 14 دقیقې دي. د طالبانو د حکومت د امر وختي وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې د هپاتایټس یا زیړی زرګونه پیښې ثبت شوې وې. د وزارت د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو معین عبدالولی حقانی پرون په کابل کې د هپاتایټس یا زیړی د ناروغۍ د نړیوال ورځ په مناسبت په یو غونډه کې ویلي چې ډیر خلک د یاد ناروغۍ په بی ډول یا تور زیړی اخته شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 کسان په هپاتایټس یا زیړی ناروغۍ اخته شوي وو. د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو معین عبدالولی حقانی نن د یک شنبه په ورځ د هپټایټس د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې په وروستۍ لسیزه کې د دغې ناروغۍ نږدې 100,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. نوموړي کسان په افغانستان کې د زیړې ناروغۍ د پیښو شمېر مخ په کمېدو وباله، خو له نړیوالو روغتیایي سازمانونو یې وغوښتل چې په دې برخه کې همکاري وکړي. حقاني زیاته کړه چې دا مهال د افغانستان 14 ولایتونه د هپټایټس د تشخیص او درملنې امکانات لري او 8 ولایتونو ته طبي خدمات وړاندې کیږي. هغه په دې ناروغۍ د اخته ناروغانو د تیر کال شمېرو په اړه زیاته کړه:
تیر کال په افغانستان کې د دې ناروغۍ شاوخوا 15,000 پیښو راپور ورکړل شوی دی، چې له دې جملې څخه 12,000 د هپټایټس بی ناروغان او 1,500 د هپټایټس سی ناروغان ثبت شوي دي.
په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې دوی یا د کورنۍ غړي یې د بېوزلۍ له امله د زیړې له منظمې درملنې بې برخې دي. د جلال آباد ښار اوسېدونکي مینه وایي چې په هپټایټس ناروغۍ اخته ده او د درملنې توان یې نه لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
الله یې مې خوږ شپې را باندې یخنۍ لړزه راځي او جد مې ټول رپېږي او 15 لړزه یې او سردرد مې ورسره یې زړه خوی کېدل مې سره زړه مې خوی کېږي. بس خبره کو ښه خبره راته څوک وایي، کو بده خبره زړه مې ورسره خوی کېږي. د مېرم چې درځېږي او زړه خفګان مې ورسره یې.
همدارس نادیه چې د طالبان حکومت لخوا په سنگرتونونو لبندیز مخ کې دی او سنگرتون سختنه و، ازادي راډیو ته وویل چې دا غي یو ځدکون کې په پټایته سخته و او د اقتصادي ستونزو له امله سم درملنه نه ده شوی.
چون اوضاع افغانستان معلوم است به همه
د افغانستان وضعیت ټولو ته معلوم دی. هیڅوک دومره پیسې نه لري چې ګرانې درملنې وکړي. دا انجلۍ همداسې پاتې ده. دا د زیګر ستونزې سربېره پر دې چې بدن ته ورته زیان رسولای، د هغې روح او رواني هم زیانمن کړی دی، ځکه چې هغه یو ځوان انجلۍ ده.
سلام علیکم، چون دختره کې جوان است.
د طالبان حکومت د امیروختي وزارت چارواکي بي ځای کېدل، کډوالۍ، بي وزلي، د نشي توکو کارول، د پچکاري ګډ استعمال، لمایناتو پرته د وینې ورکړه، د سلماني له وسایلو څخه په ګډه ګټه اخیستنه او غیر مسؤولانه خلکو بي کول په افغانستان کې د هپټایټس ناروغي اصلي لاملونه بولي. بلخوا د سري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری وایي و ډول ویروسونه د هپټایټس لامل کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
دا مختلف عاملونه او اسباب لري چې اول تر شو خپل باندې ویروسونه چې په دې کې په عوام اسلو چې موږ تاسو تور زیړی سپین زیړی 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 ورته وایو، دوهم دواوي کولای شي چې دا زیړی رامنځته کړي، دریم ملي تر څنګ هغه کسان چې د الکول نه استفاده کوي دا زیړی رامنځته کړي، څلورم هم معافیتي ناروغۍ دي، او پنځم هم درې تر څنګ صفراوي ناروغۍ دي، شپږم هم هغه ناروغۍ دي چې د مور څخه ماشوم ته په ولادي شکل باندې انتقال کړي زیړی رامنځته کوي.
هپټایټس یو ساري ویروسي ناروغۍ د چې د زیګر د التهابي کېدو لامل کېږي او وژونکي بلل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا ناروغي په هرو دېرشو ثانیو کې یو کس وژني، خو ټینګار کوي چې دا سازمان هڅه کوي تر 2010 کال پورې د هیوادونو په همکارۍ د دغې ناروغي ویروس له منځه یوسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د خیبر پختونخوا د کورم ایجنسی چارواکي په سیمه کې د سنی او شیعه وسلوالو ترمنځ د اوربان خبر ورکوي. تفصیل له احمد تکلاور.
د خیبر پختونخوا ایالت د کورم ایجنسی سیمیزو چارواکو چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غړي نمونه راپور کې واخیستل شي، پرون مخام د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل چې د دې سیمې د شیعه او سنی اوسیدونکو ترمنځ لخوا نړۍ او نخته وروسته اوس دواړو خواوو پر اوربند موافقه کړې ده. د شخړه د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ پیل شوه او د مشال رادیو د خبریال د راپور له مخې په ترڅ کې تر پرونۍ ورځې پورې 15 کسان وژل شوي او 168 تنه نور ټپیان دي. ټپیان د پاړچنار مرکزي روغتون ته لیږدول شوي دي. د مشال راډیو خبریال راپور راکوي چې د دواړو خواوو ترمنځ اوربند د هغې ولسي جرګې په منځګړتوب ټینګ شو چې د پاکستان د سیمه ییزو چارواکو په مرسته یې له تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې د جګړې د پای ته رسولو هڅې پیل کړې دي. سیمه ییزو چارواکو مشال راډیو ته ویلي دي چې پر اوربند له موافقې سره سره د بوشهرې ښار پر لور دوه توغندي ویشتل شوي دي. دا همغه سیمه ده چې د ځمکې پر سر لانجه لومړی پکې پیل شوه. ویل کېږي چې اوس مهال د دې سیمې په شاوخوا کې د پاکستان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د دې جګړې له پیل وروسته په سیمه کې د مخابراتي شبکو په فعالیت او انټرنیټي خدماتو کې ځان راغی چې په نتیجه کې د جګړې د تلفاتو په اړه د دقیقو شمیرو ورکول هم ګران شول. د سیمه اوسیدونکو او ځایي چارواکو ازادۍ رادیو ته ویلي دي چې د ځمکې پر سر د شخړې لومړی ځل د بوشهرې د مدګي او ملیخیل سیمو د اوسیدونکو ترمنځ پیل شوه او وروسته د جګړې لمن شاوخوا کلیو ته پراخه شوه. د کورمه ایجنسی اړونده بو شهره هغه سیمه ده چې مخکې له دې هم څو ځلې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ جګړې پکې شوې دي. په دې سیمه کې شیاګان او سنیان یو ځای اوسیږي او کله ناکله د دوی ترمنځ د ځمکې د مالکیت پر سر نښتې په فرقه یي جګړو بدلیږي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم لرو، خو لومړی ورځ دی ته چې د نورستان اوسیدونکو وایي چې تیرو بارانونو او سیلونو دوی ته سخت زیانونه اړولي او وایي چې سربندونه ویالې او کرنیز ځمکې ورته ویجاړې کړې دي.
دا د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ د بانډول درې په خوړ کې د رڼو بهیدونکو بو شور دی. دلته د څو کلیو په لزګونه ځوانان سپینګيري او زلمیان لګې دي سیلابوړې سربند جوړوي. څوک د څېړې اوڅانګې را ماتوي، څوک تیږې را ټولوي او څوک لګې دي همدا څانګې او تیږې په سربند کېږدي او اوبه ویلې تخیژوي. د همدې خلکو مشر فقیر محمد لستونی او پینسی را بډوهلي لون خشت له سربند را پورته شوي او له چارواکو ګیلې کوي.
د خدای لپاره موږ چاته غږ وکړو؟ زموږ د فریاد او غږ اوریدو مرجع چیرته ده؟ موږ تباه او برباد شو، څوک مو پوښتنه نه کوي. په زراعتي ځمکو کې مو اوس شین بهیږي. موږ په تمه وو چې ولسوال صاحب، قومندان صاحب او کومبل چارواکی به راشي، خو یو هم رانغی. دغو صاحبانو حتی خپل یو استازی هم راونه لیږه. د خدای لپاره تاسو زموږ واکمنان نه یاستئ، موږ ستاسو رعایت نه یو. یو ورځ به حتما لوی څښتن له تاسو څخه زموږ د غریب ولس پوښتنه وکړي.
هغه به ټولو اړوندو ادارو ته مو خبر ورکړ، هیڅ چا مو پوښتنه ونه کړه. له هغوی ناهیلي شو او اوس مو خپله د سربند او ویلو جوړولو ته مټې رانغښتي دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي 45 کلن نعمت الله خپل غبرګ لاسونه په تشو کې یخي. په هغو پټو کې ولاړ دی چې دوه اونۍ وړاندې پکې څڼه او بامبل شوي جوار ولاړو، خو اوس ترې سیلاب خوړ جوړ کړی او اوبه پکې روانې دي. نعمت الله راته وویل سیلاب ورته په دوه جیربه ځمکه ولاړ کښت او له میوو ډک بڼ په خړو اوبو لاهو کړی دی.
تقریبا دوه جیری زمین زراعتي و یک چند درخت باغ و باغچه
شدید و بارانونو، توپان، گله و سیلاب یوازی پا لویدیز نورستان که بزگران او بنوال ندی زیانمند کردی، بلکه دیاد ولایت زیت نور برخی هم زپلی دی. دواما ولسوالی وسیدون که نور محمد ازادی رادیو تا ویل
سخت بارانونو و طبعی آفاتونو لوجه نورستان غریب و بیچاره ولسونه لسخت و استونزو په مشکلاتو سره مخ شوی دي. کانالونه، سړکونه، پلچکونه او استنادي دیوالونه تخریب او نیمه تخریب شوی دي.
د ځایي بزګرانو په وینا په تیرو شلو کالو پریمانه مرستو کې د دوی ویلي او سربندونه همغه شان وران ویجاړ پراته دي. نورې ولسونه په جوړولو او ورته پاشر کولو ستړي شول. دوی ټول په یو خوله له واکمنو طالبانو او مرستندوی مؤسسو د همکارۍ غوښتنه کوي. هڅه مو وکړه چې د نورستانیو بزګرانو د یادو شکایتونو او غوښتنې په اړه د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست له چارواکو ځواب ترلاسه کړو، خو د پرله پسې اړیکو نیولو سره پرې بریالي نه شو. د یادونې ده چې وروستیو اورښتونو په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې له 500 زیات کسان وژلي او نږدې 400 ټپیان کړي. په زیات شمیر کې پلونه، سرکونه، کانالونه، سربندونه او په سلګونو کورونه ړنګ کړي او لا هم د نورو شدیدو بارانونو او سیلابونو اټکلونه کیږي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادي رادیو
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو دغه خبری مجله هم ورورو د پای شیبوته نګدکیږي خو روسای راپور اخلو له میدان ورده ګولات خپلومړي زل هینتا د زردالو او ګلاسو صادرات پیل شول د میدان ورده ګولات د کرن ریاست مسولان وای چې د غولات یو شمیر حاصلات هینتا لګل دي بزګران هم د چاره ته خوښ دي تفصیل د شریف الله شرافت په دې راپور کې
از د افغانستان د فاره یو لاسراوند بولم د زراعت په برخه کې او دا یو ډیر
د میدان ورده ګولایت یو بڼوال او بزګر رحمان ګلو چې هین هیواد ته د غولایت د میوه په صادراتو خوشحالي سرګندول دی وایي
از د افغانستان د فاره یو لاسراوند بولم د زراعت په برخه کې او دا یو ډیر نیک کار سوی مثبت کار سوی کداغه سي نور هم ګنور هیوادو ته دغه سي صادرات ولرو نو دا به موږ د فار ډیر بهترینه کار وي اسلامي امارت نمغښتنه دا چې موږ د بزګرانو د لپاره او هغه کسانو د لپاره چې زحمت باسي پرمونه کوي او باغونه کې زحمت وباسي د غو د فار مناسب جهانی بازارونه پیدا کی ترسو پوری زمون هیوادوال هغه کوم زحمت وباسي هغه سماره پلاس راوړي
محمد ولی بیا هم د غولایت یو بل بزګر دی چې د هم ورته احساس لري
صادرات داس خارج تشی مثلا د شایب د خورغریب د پوراکه قیمت پیدا کو او خو په پاکستان ته بل خاطر په نینګای قیمت د بوس په بایت ل بوس په نشاله ده د ټولو د پورا د ډیر غټ اختهار د نشاله چې تجارت د پورا د مشروان د پورا د حاصلات ول د پورا ټولو ته دغه نشاله نیک بختی ده نشاله خدای پاک د نظم توپی کار کړی شو ده الحمدلله ده
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری رئیس ادریس حنیفی وای دی په لمړي ځل هین هیواد ته د زردالو او ګلاسو صادرات پیل کړی دي نو موړی وای لدی وړاندې د ولایت حاصلات گاونډي هیواد پاکستان ته انتقالېدل چې اکثره وخت به بزګرانو پکښ کې کم ګټه او ان کله کله تاوان کاوه
په میدان وردګو ولایت کې له الحمد څخه کاله د میوه حاصلات نسبت نورو کلونو ته ډیر ښه دي او څخه کاله له الحمد لمړی ځل د سي له میدان وردګو ولایت څخه د هند هیواد ته د زردالو او ګلاسو صادرات موږ له میدان وردګو ولایت څخه لرو او دا پروسه یې تازه شروع شوې ده مخکې خو پاکستان هیواد ته صادرېدل او دا لمړی ځل د سي هند ته صادرېږي
میدان وردګو ولایت په مړو زردالو او ګلاس مشهور ولایت دی که څه هم ځای بڼوال او بزګران هند ته د دې د حاصلاتو په لیش خوښ دي خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسولینو غواړي چې د نباتي ناروغیو د مخنیوي په برخه کې جوړ سره همکاري وکړي بڼوال او بزګر نظرګل چې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو دی وایي
موږ په دې باره کې موږ له دولت یبدا توقع لري چې د زراعت په بش کې د امراضو د دوا په حساب باندې د کود په حساب باندې د دې ته خلکو ته دا ټریننګ ورکړي چې کومه کې تاسو کومه دوا استعمال کوي یا کود په کومه کې استعمال کوي
دا یادونه ورده چې هین ته له میدان وردګو ولایت څخه د زردالو او ګلاس حاصلات پر داسې مهال ځي چې د پاکستان حکومت خپل هیواد ته د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو په صادراتو باندې تعرفې لوړې کړې دي پاکستان هر کال د تازه میوه او سبزیجاتو په وخت کې په بیلابیلو پلمو او دلایلو له افغانستان سره خپلې پولې تړي او د صادراتو مخه نیسي چې له امله یې افغان سوداګرو او کروندګرو ته ډیر زیانونه اوړي
تاسو لا پیغامونو
سلامونه زه حبیب الرحمن زوک بیا هم تاسو ته میسج پردم د ایران هیواد د شهر څخه دا زما پیغام ته افغانستان تر مسول حکومت ته پوری ورسوي تاسو باور وکړئ چې دلته زموږ پاسپورتونه سیرل کیږي دلته زموږ یو خبره نه منل کیږي دلته چې یو افغاني بد کارو کې په بدل کې سل افغانان نور زورول کیږي دا ته وګورئ دا زموږ میسج تر مسولینو پوری ورسوي په بل هیواد کې یو بل هیواد سره د کار وځي هغه ژر تر ژره خپل د هیواد د وګړي غم خوړي موږ سره دلته تر کوم ظلمونه شروع دي زموږ حکومت هیڅ موږ غم نه خوړي په کڅ کې مولانه دي خپل پر حکومت باندې دا ځغ کوي موږ غم خوړو په ایران کې ته مو حکومت یې پتا باندې ویاړو نو هله کوم د ازما پیغام تر مسلمانانو پورې ورسوي
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته په افغانستان کې د بحران یا مشکلاتو صحه یوازنې لار انتخابات دي یا لوی جرګه ده موږ طالبانو صحه وختنه کوو چې یا لوی جرګه دایره کړي یا انتخاباتو تا ته زمينه برابر کړي تر څو چې د دې بحران او د دې اقتصادي مشکلاتو سره او فقر او غربت سره هم اوزو افغانستان خلک اولس په خپل سرنوشت اوټایي.
السلام علیکم. د افغانستان ټول اولس هاذا خاص مجاهدینو ته مې دا پیغام دی چې دا حکومت بیرته زړو عسکرو ته ورپرېږدي، زاړه عسکر بیرته پر راوغواړي، رایه ولي کښېنوي. تاسو ټوله بیرته ولاړ سئ خپلو مدرسو له سبقانو ته، جن کې اسلام پر مخ کوي. په دا رقم تاسو اسلام پر مخ نه سئ بیاوالی، چې هم حکومت کوي هم اسلام پر مخ بیا.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.